با این برنامه رنگ‌های زندگی، مجله خبری نیم ساعته رادیو آزادی به پایان رسید. احمد تکل با من در استودیو است و ادامه برنامه را با او باشید. تکل صاحب خوش آمدین.
در ازیات من نکم همین صاحب لطاسونه قدر مناولیدون کو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر نه هو بجو د آزادی رادیو لمړنۍ یو ساعته خبرونه ته راغلست. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د آزادی رادیو مجلې 19 پروگرام خبرو چې کلتوري او ادبی مسایلو ته ځانګړی دی. د آزادی مجلې په دې غنه کې پر نور موضوعاتو سربیره د مطالعې د څرنګوالي په اړه یو بحث لرو.
غټه ستونزه دا ده دلته د علومو برخه کې کار نه دی شوی. یو محصل چې کومه رشته وایي د هغې رشتې مطابق دو تخپل سلیبس نه ده موجود، د مطالعې مواد نه دي موجود، بنان استادم د اکاډمیک نسی کاروای.
ل آزادۍ رادیوي مجلې مخکې په لنډه خبری برخه کې به واورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستانی لوري په تورخم کې د دروازې په جوړولو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزې موافقې له پامه غورځولې دي. د هر څه وروسته راځي په پیل کې خبرونه واورئ چې رحمت الله افغان چمتو کړي دي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د هلمند سیمه چارواکي وایي د دې ولایت لپاره د طالبانو نومول شوی والی ملا عبدالرحیم په یوه هوایی حمله کې وژل سوی. د افغانستان د حکومت د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د ټویټر اکاونټ بیرته فعال سوی. او د ایران مذهبي مشر ویلي ایران د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ له اټومي توافق څخه کومه ګټه نه ده لیدلې. اوس هم بشپړ خبرونه. د هلمند د والی دفتر وایي په هلمند کې د دې ولایت لپاره د طالبانو نومول شوی والی ملا عبدالرحیم او د قماندان مستقیم په نوم د طالبانو یو بل مشر چې دغلته د طالبانو د جنگ عمومي قماندانو وشل سوي دي. د هلمند د والی له دفتره په خبره سوي خبر پاڼه کې ویل سوي دا دوه کسان پرون د ندالی ولسوالي په زرغون کلي کې د بي پیلوټ الوتکې په برید کې وشل سوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د هلمند والی له دفتره په خبره سوي خبر پاڼه کې همدارنګه ویل سوي چې په هلمند کې د تیرو څو ورځو جګړو په ترڅ کې د مخالفو وسلوالو 9 کسان وژل سوي دي. په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو ویلي دي چې د خانشین ولسوالۍ مرکز نیولې، خو د هلمند چارواکي وایي طالبان د خانشین ولسوالۍ له مرکز څخه په شا کړي او دا مهال د دې ولسوالۍ کنټرول د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې دی. تر دې مخکې د هلمند والی حیات الله حیات آزادۍ رادیو ته ویلي و چې د مخدره موادو تولید او قاچاق او د سیمې د هیوادونو د استخباراتي ادارو لاسوهنه په دې هیواد کې د نامنیو مهم سببونه دي. د افغانستان د حکومت د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د ټویټر اکاونټ بیرته فعال سوی. د ښاغلي عبدالله د ویان مرستیال جاوید فیصل آزادۍ رادیو ته وویل چې د اکاونټ د جولای په 13 نیټه د ناڅرګندو انټرنیټي غلو یعنی هکرانو لخوا هک سوی و. تر اوسه روښانه نه ده چې د اجرایي رئیس د ټویټر د اکاونټ د هکېدو تر شا د چا لاس و، خو ښاغلي فیصل ویلي د هکرانو د ځای په اړه به وروسته نور معلومات خپاره کړي. او د بامیانو چارواکي وایي امنیتي ځواکونو هغه 10 تنه نیولې دي چې پر پولیسو او د ښاروالۍ پر کارکوونکو د بری تر شا یې لاس درلود. د بامیانو د والي ویان عبدالرحمن احمدي پرون آزادۍ راډیو ته وویل د ښاروالۍ کارکوونکو او پولیسو د دې ښار له زرغونې سیمې او تاریخي ځایونو غرفې او کانتینرونه پاکول چې د یو شمېر خلکو له مخالفت سره مخ شول. ښاغلي احمدي وویل چې په دې ترڅ کې د ښاروالۍ او پولیسو ترمنځ زیات کسان وهل سوي او ډبول سوي او موټریزانو د پولیسو د دو موټرو هندارې هم ماتې کړي دي. د بامیانو د والي ویان وایي د ملګرو ملتونو د فرهنګي میراثونو ادارې یا یونسکو خبرداری ورکړی که چیرې د بامیانو ښاري ماستر پلان عملي نه سي ممکن دا ولایت د نړیوالې فرهنګي میراثونو له لید څخه وویستل سي. د عبدالرحمن احمدي په وینا له همدې کبله ده چې د بامیانو ولایت اداره ژمنه ده چې څو د دې ولایت فرهنګي پلان عملي کړي او له زرغونې سیمې له غرفو او کانتینرونو څخه پاکې کړي. د هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي ویلي د ایران عادي وګړي تر اوسه پورې د دې هیواد او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ له اټومي توافق څخه کومه ګټه نه ده لیدلې. خامنایي پرون په تهران کې د خپلې وینا په ترڅ کې وویل د بندیزونو د پای ته رسیدو په نتیجه کې ایرانیان تر اوسه په خپل ژوند کې کوم د پام وړ اغیز نه دی لیدلی. نوموړي شکایت وکړ او ویې ویل چې پر ایران لګېدلي بندیزونه هم تر اوسه پورې په بشپړه توګه نه دي لرې سوي. خامنه‌ای همدارنګه د امریکا پر متحده ایالاتو انتقاد وکړ او ویې ویل تهران باید د امریکا پر ژمنو باور ونه کړي. ایران او د نړۍ شپږو پیاوړو هیوادونو د تهران د اټومي پروګرام په اړه تیر کال خپلو کې یو توافق وکړ چې له مخې ایران اټومي پروګرام بندوي او نړیواله ټولنه پر تهران بندیزونه پای ته رسوي. ملګرو ملتونو په عراق کې د غزه لخوا د اعدام د حکمونو پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر زید راد الحسین پرون وویل د عراق د قضایي سیستم نیمګړتیاو ته په پام سره دی اندېښمن دی چې ښایي بېګنا خلک اعدام شوي وي او یا له دې وروسته په اعدام محکوم سي. ملګري ملتونه وایي چې د اعتراف په اخیستو کې پر شکنجې د اعتقا په ګډون د عراق په قضایي مراحلو او د محکمې په معیارونو کې یې دوامداره نیمګړتیاوې لیدلې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر زیاته کړه چې د اعدامونو د لړۍ چټکتیا به یوازې بې عدالتي چټکه کړي. الحسین وویل دی پوهیږي چې د حملې څومره د غچ اخیستو اور تازه کوي، خو زیاته یې کړه چې غچ اخیستل عدالت نه دی. یوه میاشت مخکې د بغداد په یو ګڼ مارکیټ کې چاودنې چې مسؤلیت یې داعش ډلې ومانه له 300 زیات کسانو ووژل او حکومت سمدستي وروسته 15 تنه اعدام کړل. د امریکا متحده ایالاتو په لیبیا کې څو هوایی بریدونه کړي دي. دا بریدونه د لیبیا د حکومت له هغو غوښتنو وروسته شوي چې په دې هیواد کې د اسلامي دولت یا داعش پر وسلوالو د پنهښه کولو په اړه کړی وي. د امریکا دفاع وزارت پرون وویل د لومړي ځل لپاره په بندري ښار سرت کې چې د لیبیا د پخواني مشر معمر القذافي د زوکړې ځای هم د هوایی بریدونه کړي دي. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوک وویل د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې بریدونو امر ورکړی.
The request of Libya's government of national accord, the United States conducted
د لیبیا د ملي حکومت په غوښتنه د امریکا متحده ایالاتو د سرت په ښار کې د اسلامي دولت پر وسلوالو څو هوایی بریدونه کړي. دا بریدونه د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر او د امریکا د پوځ د لوی درستی جنرال جوزف ډانفورد په سپارښتنه او د ولسمشر باراک اوباما په امر ترسره شوي دي. په لیبیا کې له هغې وروسته چې په 2011 میلادي کال کې قذافي ووژل سو د دې هیواد ډیری برخې ګډوډۍ شاهدی دي. د داغستان په جمهوریت کې په یو رستوران کې چاودنې 23 کسان ټپیان کړي چې د ځینو وضعیت خراب بلل سوی دی. د داغستان د کورنیو چارو وزارت ویلي د داغستان د پلازمینې مخاج کلا په دې رستوران کې د طبیعي ګازو خپرېدل د دې چاودنې سبب شوی دی. او اوکراینی سیاستوال د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوریت غوښتونکي ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ پر هغو څرګندونو انتقاد کړی چې د کریمیا د ټاپ وزمې په اړه یې کړی دي. ټرمپ په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي که د امریکا ولسمشر سي د کریمیا د ټاپ وزمې د په رسمیت پیژندلو په اړه به غور وکړي. روسیې د 2014 میلادي کال په مارچ کې دا سیمه چې په اوکراین پورې تړلې وه د خپلې خاورې یوه برخه وګرځوله. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر په خپله فیسبوک پاڼه کې په یو خپاره کړي پیغام کې د ښاغلي ټرمپ دا څرګندونې د شرم وړ بللې دي. د اوکراین پخواني صدر اعظم ارسینی یاتسینوک هم د ټرمپ دا څرګندونې د آزاد نړۍ د ارزښتونو پر وړاندې یوه ستونزه بللې ده. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو او آزادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمن اوریدونکو، د دې وعدې سره سم په څو شېبو کې تاسو ته د آزادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خپرو، خو له هغه مخکې د دې خپرونې لومړی راپور ته پام وکړئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په تورخم کې د پاکستان لخوا د دروازې پر جوړولو انتقاد کړی او دا کار یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پخوانیو موافقو خلاف بللی دی. ویل کیږي چې پاکستانی لوري په تورخم کې د ډیورند کرښې بلې غاړې ته په اویا مترۍ کې لانجمنه دروازه نږدې بشپړه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د اجمل اند په راپور کې واورئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پاکستانی لوري د دې دروازې په جوړولو کې په دې اړه د دواړو خواوو ترمنځ شوي توافقات له پامه غورځولي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
جمهوري اسلامي افغانستان
خغل مستغنی وایی دا افغانستان اسلامی جمهوریت پا تورخم که دا دروازی جولول دا خوشنه ول بولی دا پا دی برخه که دا حاکم عرف او خگواندی توب دا وصول و سرغراوی گنه و پا سخت و تکوی غندی. دا پاکستان دا اقدام چی دا پخانه و توافقات و سربیر شوه دا افغانستان دولت دا دوار و الخون و ترمنز دا شو و توافقات و خلاف اقدام گنی. یو نیمه میاشت مخکې په تورخم کې د پاکستان لخوا د یوې دروازې جوړول د دواړو خواوو د پولیساتو ځواکونو ترمنځ د جګړې سبب شول چې څو ورځې دوام وکړ او پکې دواړو لورو ته مرګ ژوبله واوښته. وروسته په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال او د پاکستان د ملکي او پوځي مشرانو ترمنځ لیدنو کې پر یو اوربند موافقه وشوه چې ورپسې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي اسلام آباد ته سفر وکړ او دغلته یې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو سره د تورخم پر وضعیت خبرې وکړې. د جون د میاشتې په 24مه نیټه په تاشکند کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غونډې ترڅنګ د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج سیز د داسې ستونزو د هواري په هدف پر یو میکانیزم سلا وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی ازادې رادیو ته وویل هغه مهال له پاکستاني لوري سره په داسې یو میکانیزم سلا شي و چې له مخې به یې دواړو هیوادونو ترمنځ په مهمو مسلو لکه امنیت، له پولیس څخه د خلکو او موټرو د تګ راتګ په کنټرول او په دې پورې پاړو نورو مسلو کې له یو بل سره همغږي کیږي. د ښاغلي مستغنی په وینا د دواړو خواوو د ځینو اندېښنو د لرې کولو لپاره پر یاد میکانیزم سربیره د یوې تخنیکي کمیټې پر جوړولو هم توافق شوی و او د دې چوکاټ یو هدف دا و څو بیا د تورخم په څیر جګړې رامنځته نه شي. خو افغان دولت به د پاکستان د دا ډول سرغړاویو د دوام په وړاندې څه کوي؟ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی
دولت افغانستان گزینه های مختلف را
شکیب مستغنی وایي افغان دولت د پاکستان د دا ډول سرغړاویو د دوام د مخنیوي لپاره پر بیلابیلو انتخابونو جدي غور کوي. پاکستاني چارواکو تر دې مخکې وخت په وخت د تورخم او د افغانستان سره پر کرخه د سونورو دروازو پر جوړولو ټینګار کړی او دا یې د دواړو هیوادونو د امنیت پر ګټه بللي. د پاکستان د صدر اعظم سلاکار طارق فاطمی مخکې ویلی وو هیواد پر ډیورن کرخه د سرحدي ادارې میکانیزم په عملي کولو بوخت دی او هڅه کوي د افغانستان سره د کرخې په اوږدو کې د تفتیش د پوستو په جوړولو د غیر قانوني تګ راتګ مخه ونیسي.
او د هم د ازادي رادیو قدر منوریدونکو له ازادي رادیو مجلې مخکې د لویدیز د رسنیو مخکتنه چې ملالۍ بشیر چمتو کړی ده.
وال سټریټ جورنال ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼه کې په کابل کې د پرونۍ چاودنې او حملې په اړه یو مطلب خپور کړی او لیکلي په ډیسپچری سیمه کې د شمالي دروازې نارت گیټ په نوم هوټل کې چې د حملې هدف و د امریکا د پوځ قراردادیان او د نورو موسسو بهرني کارکونکي دیره وو. وال سټریټ جورنال یادونه کوي چې طالبانو په 2014 کال کې هم نیمه شپه پر دې ځای ټرک بم حمله کړې وه او ورپسې 15 برید کونکي ورننوتل چې په پای کې 8 کسان وژل شول. ګارډین ورځپاڼې لیکي دا هوټل چې د امنیت لپاره یې کلک تدابیر نیول سوي د بهرنیو خصوصي قراردادیانو استوګنځای و او د حملې پر مهال ګڼ شمېر بهرنیان هم پکښې دېره وو. همداراز یوې سرچینې د برید پر مهال د هوټل له منځه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې خبریال ته ویلي دي چې برید کوونکي ودانۍ ته دننه په ننوتو بریالي نه شول او هلته دېره بهرنیان په وخت سره مسؤونو خونو ته ولېږل شول او له سربیرونو ټپونو پرته هیچ چا ته کوم جدي زیان نه دی اوښتی. د لندن چاپ ټایمز ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼه کې لیکلي چې د طالبانو د پخواني مشر د وژنې د څرنګوالي په اړه د دې ډلې څېړنو نتیجه نه ده ورکړې او طالب مشرانو د جاسوسانو د موندلو د هڅې ترڅنګ اوس خپل امنیتي تدابیر زیات کړي دي. ورځپاڼه وړاندې لیکي د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې د ملا اختر محمد منصور له وژل کېدو وروسته د طالبانو په لیکو کې د بیرې فضا خپره سوې ده او دوی نه پوهېږي چې چا له دوی سره خیانت کړی دی. ټایمز د طالبانو د سرچینو په حواله زیاتوي چې د طالب مشرانو پر تګ راتګ اوس محدودیتونه لګول سوي، له موبایل ټلیفونو او نورو ډیجیټل وسایلو څخه کار نه اخیستل کېږي ځکه تصور دا دی چې امریکایانو د ملا اختر محمد منصور موقعیت د هغه د موبایل ټلیفون په وسیله معلوم کړی و. مطلب زیاتوي چې د طالبانو نوی مشر ملا حبت الله خپل آنلاین اړیکې پرې کړې او له څو محدودو همکارانو پرته له نورو څخه یې ځان ګوښه کړی او پیغامونه یې د کیسټونو یا هم د شفاهي ویناو په بڼه نورو طالبانو ته استول کیږي. ټایمز لیکلي چې د طالبانو پخوانی مشر د خپل امنیت پروا نه ساتله، هر خوا به آزاد ګرځید او حتی بهر ته یې سفرونه کول. ورځپاڼه د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له قوله لیکي چې وایي د ملا اختر محمد منصور د مرګ علت د موبایل ټلیفون کارول او امریکایي استخباراتو د نوموړي پته هغه مهال لګولې و چې ل کوټې څخه ایران ته ولاړ او د راستنېدو پر مهال یې وویشت. ورځپاڼه د مطلب په پای کې لیکي د طالبانو څېړونکي نه پوهیږي چې د امریکا له استخباراتو سره د دې ډلې له منځه مرسته سوې که له بهره، خو د طالبانو مشران د پاکستان د پوځي استخباراتو تر ادارې هم شک لري چې که څه هم ملا اختر منصور یې د طالبانو د مشرۍ لپاره غوره کړی و، خو ښایي د هغه موقعیت یې امریکایانو ته ورښودلی وي. ټایمز ورځپاڼه طالبانو ته د یوې نږدې سرچینې په حواله لیکي د دې ډلې مشران په دې اړه څېړنه کوي چې د دوی کوم ملګری به پلورل سوی وي او که به په دې مسأله کې د پاکستان لاس وي.
د آزادۍ رادیوي مجله
قدرمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. عمان یم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې د مطالعې په اړه له ځوان لیکوال شفیق کرا سره زموږ د همکار داود تپان مرکه اوري. د افغانستان په باره کې د جاپان د امپراتور او ملکي شعرونه، لنډ حکایت او په ادبي بحث کې شاعر او کره کتونکی ډاکټر احسان الله درمل د تشبیه په باره کې راته غږیږي. تر دې هر څه لومړی د اونۍ فرهنګي خبرونه لرو. نورګل شفق راوروي.
د هرات په مسله کې د ډیر لرغونی مینار په باب تحقیقاتي کار پیل شوی دی. د هرات ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د فرهنګ عامر احمد جاوید زرغام په وینا د تحقیقاتو دا لړۍ د یونیسکو سازمان لخوا د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په همغږۍ پیل شوې ده. د باختر آژانس د خبر له مخې د دې تحقیقاتي کار په لړ کې د هرات ولایت په مسله سیمه کې د پنځم مینار دننه برخه پاکه شوې ده او په هغو لارو چارو غور کیږي چې د نړېدلو مخې ونیول شي. یاد دی وی د هرات په مسله کې پنځم مینار د 15 میلادي پیړۍ په وروستیو کې د شاهرخ مرزا په دوره کې جوړ شوی دی. د دې مینار د انځورګرۍ سبک د کمال الدین بهزاد د هنري ښوونځي سبک دی او د افغانستان له مهمو لرغونو مینارونو څخه ګڼل کیږي. د غزنی ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د ودانۍ د جوړولو کار پیل شو. د باختر آژانس د خبر له مخې د زمري د میاشتې په 15 نیټه د غزنی ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د ودانۍ چارې عملاً پیل شوې. د غزنی والی محمد امین حمیمی په وینا په اوس وخت کې په غزنی کې 18 دولتي ادارې ودانۍ نه لري او په کرایي ودانیو کې فعالیت کوي. یاد دی وی چې د غزنی ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست اداري ودانۍ د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له پرمختیايي بودیجې څخه د 22 میلیونو افغانیو په لګښت په دوو پړونو کې د یو کال په موده کې جوړیږي. په زابل کې موزیم پرانستل شو. د زابل والی بسم الله افغان مل د زمری د میاشتې په 15 د موزیم پرانست. د باختر آژانس د خبر له مخې د پرانستې په مراسمو کې افغان مل د زابل له ولس څخه وغوښتل چې موزیم ته د خپلو سیمو د تاریخي توکو په ورکولو سره موزیم نور هم بډای او ښکلی کړي. تیره اونۍ په مزار شریف کې د لسو تنو عکاسانو او انځورګرانو د آثارو نندارتون د زه او زما هیلې تر عنوان لاندې پرانستل شو. د باختر آژانس د خبر له مخې په دغه نندارتون کې څه د پاسه 100 هنري آثار نندارې ته وړاندې شوي وو. د دغه نندارتون د جوړولو مسؤل مهدي نیازی د نندارتون د جوړولو هدف د عکاسۍ، انځورګرۍ او خطاطۍ د هنري فرهنګ دودول وبلل. نوموړي وویل د دغه شان نندارتونونو جوړول د ځوانانو او ننداره کوونکو ترمنځ د هیلو او خوښیو د فرهنګ پر رواجولو سربیره د ځوانو عکاسانو او انځورګرانو هنري استعدادونه هم غوړوي. زموږ د نندارتون اساسي هدف ځوان نسل او دغه راس ټولو ننداره کوونکو ته د هیلو او خوښیو پیغام رسول دي. نوموړي زیاته کړه په دې نندارتون کې د انځورګرۍ، عکاسۍ او خطاطۍ شاوخوا 100 اثر نندارې ته وړاندې شوي دي. د دغه نندارتون د مسؤلینو د څرګندونو له مخې دا په تیرو 4 کلونو کې په بلخ ولایت کې د هنري آثارو پګم نندارتون دی چې عکاسانو او انځورګرانو په خپل شخصي لګښت جوړ کړی دی. د د ننګرهار ولایت د عامه کتابتون د نویو تاسیساتو د بنسټ ډبره کې خدل شوه. دغه ودانۍ به په دوو کلونو کې په معیاري ډول او له ورځنۍ وړتیاو سره سم جوړ شي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت معین زرداشت شمس د ننګرهار د عامه کتابتون د ودانۍ د بنسټ ډبرې د خدلو په مراسمو کې وویل دغه وزارت به د کتابتون د ودانۍ د جوړولو ترڅنګ په کتابونو او د هغوی په سمبالولو کې هم اقدام وکړي. ټاکل شوی ده د دغه کتابتون د ودانۍ له جوړولو وروسته به په دغه کتابتون کې د فرهنګ، پوهنې، ساینس، اقتصاد، ټولنیز علومو او د ادبیاتو په برخو کې په زرګونه ټوکا کتابونه سمبال شي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت معین وایي دوی په افغانستان کې د مطالعې د فرهنګ د بنسټیز کولو لپاره هلې ځلې کوي او د کتابتونونو د پرانیستلو او سمبالولو له لارې په دې لاره کې ګامونه اخلي. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د دغه کتابتون د جوړولو په لاره کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د دغه اقدام له امله په مننې سره وویل د دغه کتابتون د ودانۍ په جوړولو او ګټې اخیستلو سره د ننګرهار د خلکو او په تیره بیا د فرهنګیانو، محصلینو او زده کوونکو هیلې ترسره کیږي. د ننګرهار د عامه کتابتون د ودانۍ په جوړولو کې د مطالعې د ستر سالون او د آنلاین کتابتون او اداري دفترونو په ګډون د مطالعې د یو مرکز ټولې اړتیاوې په پام کې نیول شوې دي.
په دې وروستیو کې افغان ډیپلوماټ، شاعر او لیکوال عبدالغفور پویا خپله یوه خاطره خپره کړې او په هغې کې د جاپان د امپراتور او ملکې شعرونه راخیستې چې د افغانستان د مختلفو کلونو حالاتو ته لیکل شوي دي. دا خاطره لیکوال په دري ژبه لیکلې. تاسو یې دلته ژباړه اورئ. صفي الله ستانکزی راوروي.
افغان لیکوال او شاعر عبدالغفور پویا لیکي: په جاپان کې وم، په سفارت کې مې کار کاوه. یو ورځ په دفتر کې د یو رپورټ په لیکلو بوخت وم. ځایي مامور، امریکایي الاصل جاپانی جیس پرات، د کوټې دروازه را خلاصه کړه. وی ویل: جالب څه مې موندلې دي. هغه پوهېده چې زه شعرونه لولم او له جاپاني ادب سره مې مینه ده. یوه نیمه هایکو دری ته ژباړم. پاڼه یې راته ونیوه. درې تانکاوې له جاپاني ژبې انګلیسي ته ژباړل شوې وې. وی ویل: د دې شعرونو اهمیت په دې کې دی چې د جاپان امپراتور او ملکې د افغانستان د پیښو په باره کې لیکلي دي. مننه مې وکړه، پاڼه مې ترې واخیسته. ورته ومې ویل: لولم یې. شیبه وروسته مې تانکا شعرونه وکتل. لومړی ځل مې و چې دا ډول شعرونه مې لوستل. له هایکو سره یې فرق درلود. هایکو درې بنده لري، پنځه و پنځه سیلابه، خو تانکا پنځه مصرې وه او و پنځه و پنځه سیلابه. وروسته بیا په دې هم پوه شوم چې تانکا تر هایکو قدامت لري او په 14 او 15 میلادي پیړیو کې رواج شوی. د جاپان ډیرو شاعرانو، شاهانو او شاهزادګانو د تانکا په قالب کې شاعري کړې، خو هایکو په 14 میلادي پیړیو کې رواج او پیژندل شوی ده. دا اوږد بحث دی، لدې به تیر شم. رابه شم د جیس پرات یادښته چې لیکلی و: امپراتور اعلی حضرت اکیهتو او ملکه میچیکو لومړی ځل په 1450 کال او دوهم ځل په 1471 کال افغانستان ته په سفر تللی و. د امپراتور د لومړي شعر ژباړه چې په 1450 لمریز کال کې لیکلی و داسې ده: د کابل په ښار کې آخر جنگ پای ته ورسید. خلک به ګوري چې پر واټونو کوز او پاس پلی روان دی. ستره خوشحالی ده. په دې شعر کې په کابل کې د جنگ د پای ته رسیدلو خبره په 1450 کال کې شوې ده. زه چې په 1450 کال د کابل د پانتون د ژبه او ادبیاتو پانځي محصل وم، خاص جنگ مې نه په زړه کېږي، خو د محصلانو لاریونونه ډیر وو. دوه نور شعرونه چې په 1450 او 1431 کلونو کې ملکې میچیکو لیکلي وو، په هغو کې په بامیانو کې د بودا د مجسمې تخریب او نړیدلو ته اشاره شوې. د دې دوه شعرونو ژباړه داسې ده: د سپوږمۍ په تته رڼا کې د ستر بودا ډبرینه مجسمه، سپېڅلې څېره یې خچ خچ شوې، خو لا هم په عظمت ولاړ دی. ټول مبهوت، ما هم اور نه دی بل کړی، له هغه پسرلي سره چې د بامیان په جلګو کې را روان دی، د بودا مجسمه نوره نشته.
شفیق کرا د اقتصاد پوهنځی لوستی، اوس په نړیوالو اړیکو کې زده کړې کوي. د مطالعې مینوال دی. د نوموړي په وینا پخوا یې خورا وره مطالعه کوله، خو اوس یې ځان ته لوری مشخص کړی. ښاغلی کره اکثرا له ځوانانو سره د مطالعې په اړه بحثونه کوي او ځوانان هڅوي چې څنګه او څه ډول مطالعه وکړي. زموږ همکار داود تپان مرکه ورسره کړې چې د ښاغلي کره په خبرو پیلېږي.
شفیق کره د افغانستان اوسیدونکی.
کره صاحب، زموږ د نن ورځې دغه مرکه شاید ټوله په دې راوڅرخیږي چې ځوانان په کومو برخو کې مطالعه وکړي او ضرورتونه کومه برخه کې دي. اکثریت ځوانان چې په پوهنتونونو کې دي، هغه که ډاکټر به شعر به لیکي، غونډه کې به شعر وایي، یا به ډاکټر یا حقوقو پوهنځي محصل به وي، هغه به لنډه کیسه لولي. دې ډول یو حالت ذهنونه ډیر سره مخشوش کړی دي. د دې د راټولولو لپاره څه پکار دي؟ یا تاسو مطالعه کوئ، مشخص دي تاسو بخش کوم یو د دې مطالعې دارتوی په فعل؟
لومړی دا چې مطالعه په اروپایي او نورو پرمختللو ټولنو کې خپل یو بیل مسلک ته ماهرین لري، اکسپرت دي، هغه پانتونو کې دي، په محصلینو سره دي، په مکتبونو کې دي. د محصل روحیه ته په کتو هغه ته د مطالعه په برخه کې مشاوري مشوره ورکوي او دا خپل یو ستر فن ده. بدبختانه په افغانستان کې لومړی موږ په علمي نهادونو کې د مطالعه مشاورین نه لرو چې سم لارښوونه وکړي. دوهمه غټه ستونزه دا ده دلته د علومو په برخه کې کار نه دی شوی. یو محصل چې کومه رشته وایي، د هغې رشتې مطابق د خپل سلیبس نه ده موجود، د مطالعې مواد نه دي موجود، بنان استادم د اکاډمیک نسی کاروایي، دای بل فن ته مخه کوي، ځکه دای په خپل فن کې نشي کولی ځان نه ډیر ماهر انسان جوړ کړي، د مطالعې مواد نه لري. دلته د شعر او شاعري برخه کې کوم کار سوی ده، مواد موجود دي، دوی غوته مخه کې هغه مطالعه کوي، په دې کې ځان نه ماهر جوړ کړي، فقط دیو باس لپاره خلکو سره باس واچي. د دوی همدغه ضعف ده، د خپل مسلک کې ځکه نشي غږېدل، د خپل مسلک په ساحه کې کار نشي کوي، د خپل مسلک په ساحه کې تحصیل په دوران کې مطالعه نه یې کړې. دوی سره مواد نه، دوی سره ماهرین نه، دوی استادانو سالم مشوره نه دور کړي، او خپل استادان هم د ځینو نیمګړتیاوي لري، هغه سره مخ دي. د خپل د افغانستان د ناخوالو یو برخه تشکیلي ستر ټولنیز تاثیرات دې برخه لیدلې دي. د محصلینو لپاره ښه خبره دغه ده، لومړی دوی ځان ته یو اکاډمیک ساحه وټاکي، اکاډمیک شخصیتونه دیسی، مثلا د بل چا فن کې د مداخله کولو په ځای که دوی چیرته د خپل اکاډمیک علم یا پانتون کې کومه رشته وایي، د هغې رشتې مطابق ځان مخته بوزي، څېړنې وکړي، مطالعه وکړي، ریسرچ وکړي، هلته ریسرچ پیپر یې ولیکي، علمي کار وکړي. یو خو به د ده په خپل هغه رشتې باندې فوکس وي، په هغې برخه کې به دی ښه اکسپرت سي، ښه پرمختلل سي. د مطالعې دپاره هغه اساسي رکن دغه ده چې هر سړی د خپل پند رشتې مطابق په یوه رشته کې ځان ورسي. انسان جامع الکمالات نه شي کېدای چې په ټولو علومو دې پوه شي، په خپله رشته دې ځان پوه کړي، په هغې رشته کې دې څېړنې وکړي، د هغې ساحې د یو متخصص په حیث د ټولنې ته ځان وړاندې کړي. هر څه امکان نه لري.
دا اوس یوه پوښتنه چې موږ ته پیدا کېږي، ځوانان اکثریت چې موږ وینو پرته له شعر شاعري او لنډې کیسې لیکلو یا لوستلو نه هیڅ نه لري. که موږ کتابخانې ته لاړ شو، داسې نه ده، کتابخانه کې ډېر کتابونه پیدا کېږي، هر ډول کتاب موجود ده. که د هر برخې وغواړو، هغه که په پښتو وي که په دري، موږ یې پیدا کولی شو په اسانۍ سره. په دې برخه کې مشخص راته ووایي چې دلته ستونزه په کوم ځای کې ده. آیا د شهرت مسله خو نه ده؟ په دې برخه کې د شهرت تقاضا ډېره ده، عرضه ډېره ده خلک؟
نه، دلته یو جزئي مسایل دي، یو کلي مسایلو کې معمولا په درېمه نړۍ او جګړه ځپلو هیوادونو کې لوی استعماري قوتونه تل په دې هڅه کې ټولنه د حقایقو نه لرې وساتي. یعنی زه په دې باندې متیقین یم، په افغانستان کې په ځینو برخو څخه پانګونه سوې ده او هغې کې زیات ځوانان بوخت دي، ټولنې ته کوم تولید هم نه لري، کوم فکري یا ایډیال تولید هم نسي ورکوي، یوازې په خپلو انفرادي دردونو کې مبتلا دي. لکه مثلا هغه شاعران چې خپل انفرادي درد بیانوي ټولنې ته، زه خو دې ته څه اړتیا نه لرم چې د چا انفرادي درد ته غوږ ونیسم، ځکه د هغه درد په ټولنیزو عواملو پسې نه ګرځي، دوی د ټولنیزو عواملو په درمان پسې. نو په درېمه نړۍ کې معمولا استعماري قوتونه ځوانه قوه په هغو برخو کې دوی زیاته بوخته ساتي، د مختلفو تکتیکونو په کارونې سره د دوی توجه دغه محور د اساسي موضوعاتو نه واړوي، جزئي مسایلو ته یې بوزي. په هغې کې دوی بوختي، بیا درېمه نړۍ کې معمولا هغه قوتونه چې دوی د درېمې نړۍ اقتصادي مارکیټونه قبضه کوي او په خپل اختیار کې راولي، هغه ته دغسې ځوانان زمینه مساعده وي. دوی د سیاسي اقتصاد او سیاست نه ډېر لرې پاتې کوي، په نورو برخو کې مصروفوي. هلته دوی مصروف وي، هغه د دوی ټولنه په مطلق ډول باندې د استعماري قوتونو د استحصال منګولو ته ولویږي او د دوی ټولنو د دوی د منابعو نه استحصال کوي. نه زه دلته شعر او شاعري اوس په کوم سطحه کې روانه ده، په کومه کچه، یو خو حقیقي شاعري ده یا یو فن ده، موږ احترام ورته لرو که په هر لحاظ یې هغه خپله یو بېله دنیا لري او خپل هر څه موجود دي. ولې نن سبا چې کوم ځوانان موږ په مشاعرې کې وینو، معمولا زه دې ته شاعري اتانه سم ویلی، شاعري دا نه ده. دوی په یو غلط طرف باندې د خپلې ټولنې منیجمنټ روان کړی ده. یا اساسي نقطه دا ده د زمان تقاضا باید دوی درک کړي. نن د موږ ټولنه چی ته ضرورت لري؟ یا موږ شعرونو ته ضرورت لرو؟ مثلا بیا عشقي شعرونه د موږ یوه جګړه ځپلې ټولنه دلته څوک ډوډۍ نه لري. که دومره جمالیاتي شعرونه دوی ته ویل کېږي، دا معنی چې دا ټولنه نور هم ځوانان د انحراف په طرف بیا یې خرابوي، هغه خپله ډوډۍ نشي پیدا کوي. که ته هغه ته مثلا د شعرونه وایي چې په هغه کې شراب یادی، سونډې یادی، غلمان یادی، دا مسایل یادی، هغه د ډوډۍ پیسې نه لري، هغه به شراب له کومه کوي؟ دا خو د زمان د تقاضا او د غږ سره مساوي خبره نه ده، په یک جهتي کې نه ده ورسره روانه. نه معمولا ځوانان د په خپله علمي ساحه کې کار وکړي، ادب د پرېږدي ادیبانو ته.
څنګه په خپله علمي ساحه کې کار وکړي، څنګه مشخصولی سو؟ که زه ووایم قضاوت ونه کړم، ډاکټر به یې په طب کې به کتاب نه سي لیکلی، ولې په ادبیاتو کې به یې لیکي؟ د حقوقو پوهنځي محصل به یې په حقوقو کې به هېڅ د تا سره بحث نه سي کوی، ولې تا سره به په ادبیاتو کې لګیا یي؟ ولې دوی په خپلو برخو کې کار نه کوي؟ موږ په خپلو برخو کې کسان لرو داسې سیاقه وطن.
عمده ستونزه دغه ده، ما مخکې هم تاته ویل، د تحصیل په دوران کې دوی په خپله برخه کې ضعیف پاتې سوي دي، نشي کولی ټولنې ته په هغه برخه کې ښه تولید ورکړي. که د شهرت خبره یي، که موږ د عرضې او تقاضا د فرمول له مخې ورته وګورو، نن سبا که په افغانستان کې څومره د طبابت یا طب یو کتاب ته اړتیا ده، شاید د شاعري کتاب ته هغومره اړتیا نه وي. که یو ډاکټر د شاعري کتاب یا د ادبیاتو ساحه کې د کار کولو په ځای یو علمي کتاب د طب پوهنتون د سلیبس دپاره جوړ کړي، زه فکر کوم دی به ډېر شهرت ته ورسیږي، ځکه اړتیا هلته ډېره زیاته ده په هغه ساحه کې. هغه ساحه کې څوک نشته چې تولید وکړي، تولید ورکړي. نه دوی هغه عرضه او تقاضا او د شهرت مسلم نه ده موجوده. عمده ستونزه دغه ده، دوی په خپله ساحه کې نه دي رسېدلي، نشي کولی ټولنې ته څه ورکړي. معمولا داسې خلک بیا د نورو مسلک ته ښه حل لاره یې دغه ده چې پوهنتونونو کې او د مکتب د ابتدایه دورې نه استادان هلته مثلا د انساني علومو پوهان، د سوشل ساینس او روانشناسان، سایکاټریسته، دوی دا کولی سي چې ماشومان د وړکتوب نه ارزیابي کړي چې دی په کومه برخه کې ښه لیوالتیا لري، ښه ذکاوت لري، په هغه برخه کې د کار ورسره وکړي، د ماشومتوب نه د دی یو لاین ته جوړ کړي، په یو روډ د روان کړي، په هغه روډ کې د دی مطالعې ته آماده کړي، آماده کړي تر پوهنتونه پورې، بیا دی کولی سي په یوه برخه کې ډیر قوي او متخصص انسان واوسیږي او ټولنې ته ښه تولید ورکړي، ښه علمي ظرفیت واوسیږي.
دا اوس چې موږ وینو په دې سیمه کې ځوانان سه مطالعه کوي، خوره وره مطالعه کوي او ګډوډ مطالب مطالعه کوي، بیا چې کله بحثونو کې کښېني خپلې خبرې نسي راټولولی. د دې لاملونه هم درته ښکاري، د یو داسې کس په توګه چې هغه تاسې مطالعه کوئ، لګیا یې کتابونه ګورئ د ورځې په اوږدو کې،
بېرته دا ستونزه بیا دې ته راګرځي چې موږ د مطالعې برخه کې ماهرین نه لرو چې موږ له ځوانانو سره کار وکړي. که د یو انسان د ټولنیز حیوان په حیث ومنو، که یو انسان ځان ته په یوه جغرافیایي محدوده کې وساتو او دته د ټولې نړۍ ډېر زیاته پیمانه کتابونه کېږدو، دی په اسانۍ سره نشي کولی د کتابو ترمنځ انتخاب وکړي چې څه مطالعه کړي. مطالعه ته دا مسل نشي کېدی چې کتاب نه ده موجود یا که موږ کتاب راوړو مطالعه به وسي. هغسې دی په کوم فن کې ماهر ده او دی علاقمندي ورسره لري، هغه د مطالعې یو متخصص په ده کې پیدا کوي، د ده د هغه علاقمندۍ په اساس باندې ده ته بیا خپل لاین ورخیسته په دغه ترو دغه کتابونه مطالعه کوي او حد ته د رسوي. دلته بیا هم د متخصصینو د نشتون وجه ده ځوانان راځي علاقمندي لري، مثلا غیر محسوسه مینه، دوی په علمي لحاظ دا نه محسوسوي چې موږ په کومه لار روان یو یا څه غواړو. دوی فقط تشویق سوي دي چې مطالعه وکړي، مګر دا نه دي ورته ویلي چې مطالعه په څه کې وکړي. سوال اساسي دغه ده. دوی راځي مختلف کتابونه مطالعه کوي، معمولا چې څوک د مطالعې متخصصونه لري مشاورونه لري، هغه تر یو حده د دې ستونزې سره مخ وي. بیا په راتلونکو کالو کې دا یې خپله کوی چې ځان ته خپل حدود وټاکي. مثلا زه د نړیوالو روابطو محصل یم، ما اوس خپله حوزه مشخصه کړې، زه په خپله حوزه کې کار کوم، د خپلې حوزې مطابق روزانه ځان اپډیټ کوم، د دنیا نوي معلومات راخلم. نه هر څوک د خپل حوزه مشخصه کې په هغې کې د کار وکړي، غوره نتیجه ورکوي.
تا خپلو خبرو کې اشاره ورته وکړه چې په یوه برخه کې باید ځوانان ورسیږي او په یوه برخه کې یا په حوزه کې مطالعه هم وکړي، او موږ داسې کسان هم نه لرو چې لکه تاسو اشاره ورته وکړه چې استادان باید وي چې شاګردان له لومړي سره دې ته آماده کړي. دغه شه استادان له کومه کېږي؟ اوس استادان نشته، ضعیف حکومت ده او ضعیف وضعیت ده. نو څه کول پکار دی؟ کورنۍ ته څه پکار دی؟ لازم څه دی؟
کورنۍ هم په دې برخه کې ډېره مرسته کولی شي که دوی خپلو ماشومانو ته یا د ماشومتوب د دورې نه وتلیو ته، چې محصلین معمولا حسابیږي، ځوانان دي، دوی مطالعې ته وهڅوي، لا اقل دوی ته په کور کې د مطالعې دپاره یو سالم محیط رامنځته کړي، دوی مطالعې ته ارامه فضا ولري، حد اقل یو اتاق ولري چې محصل وکولی شي، یو ځوان وکولی شي په ارامه مغزو هلته مطالعه وکړي. د مطالعې دپاره هغه د ذهن آمادګي، د کورنۍ تشویق او سپورټ هغه ډېر اساسي رول لوبولی شي. معمولا مور او پلار په دې برخه کې ډېر زیات کار کولی شي، او ځوانان په خپل منځ کې باید یو بل تشویق کړي، یو بل ورسوي، د هلته یو سالم رقابت په لاره واچوي، پراکتیکي کارونه وکړي. پراکتیکي کارونه په دې مفهوم باندې دوی د پوهنتونونو کې ګروپونه جوړ کړي، ګروپونه د تشکیل کړي، په سیمپو کې بیا د رقابت جوړ کړي، په هر سیم کې دې په درې مضمونونو باندې په خپل منځ کې یو لیکچر سره ږدي علمي، هر ګروپ ته د یو علمي کې ته اثر ورکوي، هغه به مطالعه کوي، راځي او په سیم کې. او مثلا موږ معمولا په ورځ کې یو سیم یو ساعت خالي لرو، استاد نه موجود، دلته ستونزې دي. دوی د دېغه نه سالمه استفاده کوي، خپل منځ کې دې لیکچرونه ږدي، دا او بالاخره د یو رقابت فضا رامنځته کړي. لیکنو ته د مخه کې لیکنې دي کوي، لیکنې د شروع کې تجسس، پلټنه او ریسرچ دي کوي. خپله بیا دوی دې ته تشویقیږي، یو تشویق درونی کې را پیدا کیږي، زده زیات څه زده کوي او دا دای مطالعې ته هڅوي. په پښتو په برخه کې معمولا پښتنو محصلینو ته یوه ستونزه دغه ده چې دوی په نورو ژبو کې نه دي رسېدلي، او د پښتو په ژبه کې د مطالعې ساحه ډېره محدوده ده. علمي کتابونه نه دي موجود په نورو مسلکونو کې، مثلا اقتصاد، سوشل ساینس، پولیټیک ساینس، دغه مسایلو کې پښتو کې کتابونه ډېر کم موجود دي. دوی د ډېرو غټو ستونزو سره مخ دي. دوی که چېرته په ځان باندې لږ څه ستونزې راولي او بهرنۍ ژبې زده کړي، هغه ژبې زده کړي چې د هغو د مطالعې لمن ډېره پراخه ده. د بېلګې په ډول انګلیسي، په انګلیسي کې د مطالعې ساحه ډېره پراخه ده، د مختلفو مسلکونو اړوند ډېر زیات کتابونه موجود دي. دوی کولی شي خپل ځان ورسېل دې ستونزې نه ځان وباسي. او د متخصصینو د روزنې په برخه کې دا مسؤلیت بېرته راجي کېږي دولت ته، تحصیلات عالي ته. دوی کولی شي استادانو ته ورکشاپونه جوړ کړي په دې برخه کې، د مطالعې د میتودولوژي په برخه کې مضامین تدریس کړي، د مکتب د دورې نه ستونزه حل کړي د ځوانانو.
مننه. په وروستیو کې پیغام ستاسي اخلو. پیغام به مڅه یغه اوریدونکو ته سي د اوس د ازادي راډیو لارې ستا غږ اوري، او دوی د مطالعې علاقه مند یا شاعري کوي یا ادبي ذوقونه لري، دوی د پاره د مشخص پیغام څه
د ازادي راډیو اوریدونکو ته مې پیغام داده، د مطالعې برخه کې دي، دوی په خپل حوزه کې ډیره دقیقه مطالعه شروع کړي، ریسرچ دیو کې. معمولا موږ ډیر زیات نفوذ لرو، مثلا درس ملنه ته په درس ملنه کې موږ په ځوان کشر کې ډیر کم خلک ولرو. که سل نفره د هدف په حیث وټاکو، که موږ سل نفره داسې ځوانان ولرو چې هغوی پلټنه وکړي، همیشه ریسرچ ولیکي په مختلفو مسایلو باندې، دوی په خپله سیمه کې ډیر سبجکټونه ځان ته پیدا کوي سي، په هغو باندې دوی څېړنې وکړي، په هفته کې یا اقل یوه مقاله ولیکي. موږ به په مختلفو فنونو کې په هفته کې سل مقالې ولرو، د راتلونکي نسل ته ډېر زیات کار وکړي، که موږ دې لړۍ ته دوام ورکړو او ځوانان دې ته وهڅوو. د دوی د اخلاصون لاره مطالعه ده، د کتاب سره علاقه مندي. ولې سوال دغه ده چې کوم کتاب سره یا څه ډول مطالعه سره؟ هغه مطالعه سره د دوی د خپل فن په دایره کې ډیره مهمه ده او موږ انساني علومو ته ډیره زیاته اړتیا لرو. ټولنپوهنې ته یې موږ ټولنه ټوله انتشار کړی ده، جنګ ځپلې ټولنه ده، د تاریخ او انساني علومو برخه کې ډیر زیات ضرورت دی چې موږ مطالعه وکړو او د خپلې ټولنې ناخوالو ته د حل لاره ولټو.
ډیره مننه.
تاسو هم مننه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
اوس د نقل وار دی. فرشته مرسل راغلی او د پړانګ د بچی کیسه ورسره ده چې یو چا په زوی ولی نیولی وو.
پړانګ بچی. دغه کیسه د یو پخواني چینی حکایت په اساس تریسانګ لیکلې ده. په تیرو زمانو کې د چین د شانګسي ولایت په یوه ځنګل کې د چنما په نوم یوه کونډه له خپل زوی سره اوسېدله. زوی د سیمې له حاکم څخه د پړانګانو د ښکار اجازه درلوده. د ده د پلار او د نیکه کسب هم د پړانګانو ښکار و. د پړانګانو د غوښو، هډونو او پوستکو په خرڅولو د زوی او د هغه د بوډۍ مور گزاره روانه وه. په خپل خټینه جونګړه کې بیغمه ژوند کاوه. بلته لاس اوږد نه و، خو په یو سخت ژمي کې چې ډیر باد اور یا وه، د چنما زوی له ښکاري ملګرو یوازې پاتې شو او یوې وږې پړانګې ته په ګوتو ورغی وی خوړ. وروسته له هغه چې بېکسه شوې چنما د زوی د غم له ټغره راپاڅېده، حاکم ته په فریاد ورغله چې نور هیڅوک نه لري چې دې ته ډوډۍ ورکړي. حاکم حکم وکاوه چې له دې وروسته به د پړانګانو ښکاریان د خپلې ګټې وړه برخه چنما ته ورکوي چې ګزاره یې ورباندې وشي. خو ښکاریانو ته چې خپله غټې کورنۍ ور په غاړه وي، د حاکم په امرې چندان غوږ ونه کراوه. دوی د هغې پړانګې له ښکار کولو وروسته هم چنما ابۍ ته د څه ورکولو اراده نه لرله چې د دې زوی خوړلی و. خو آخرې فیصله سره وکړه چې د همدې پړانګې نوی زیږیدلی بچی چنما ته ورکړي. ښکاریانو د طلایي پات، ریګدیدلو پښو او بې غاښونو خولې کوچنی پړانګ د چنما جونګړې ته یووړ. دوی د هغه تر غاړې رسۍ دومره کلکه تاو کړې وه چې سایه ورسره ډوبېدله او په سترګو کې اوښکې ډنډ ولاړې وې. د چنما خوا ورته ډېره بده شوه. د ښکاریانو له تللو وروسته د پړانګې بچی په ریګدیدلو ګامونو تر چنما پورې ځان ورسوه او پښو ته یې پرېوت. چنما به د هغه په غوږونو لاس تیر کړ او هغه په ژبه د چنما به بوټونه وڅټل. دی په جیر جیر ورکتل، سړه سا یې وایسته، وی ویل: دوی راته وایي چې حلال دی کړم او غوښه دې وپلورم. ستا څرمن به زما د پښو تاوده بوټونه شي او ستا د هډونو ښوروا به مې د بندونو دردونه ورک کړي. خو زه به تا څنګه ووژنم؟ ته ډیر کوچنی یې او دا د حق دی چې ډیر کلونه لا ژوندی اوسې، مګر زه خورا زړه یم او د عمر په مات پان ولاړه یم. چنما به د پړانګې د بچی له غاړې رسۍ راوویسته او خبرې ورته کولې. وروسته بیا یو څه پخه کړي سابه په خپل لاس په خوله کې ورکول چې وی خوري. د دې زوی د جونګړې د څنګ په څپره کې په کافي اندازه غله دانه او سابه زیرمه کړي وو. د داسې بندوبست وکړ چې خواړه ټول ژمی بس شي، خو لرګي یې څه موده پس په تمامېدلو شول. نور نو ابۍ د ځان د تودولو لپاره ور نه لګاوه، بلکې د پړانګې د بچي نرم او تود بدن به د مشکولې غوندې توده ساتله. ابۍ په خیاطۍ کې تکړه وه. کله ناکله به د شاوخوا کلیو ښځو د ګنډلو کالي ورته راوړل. دوی به په بدل کې د هوسۍ د غوښې لاندۍ ورکوه یا به یو څه غله دانه ورکوله. په اول کې چې دوی راتلې، د پړانګې له بچي څخه نه وېرېدلې. د پړانګې بچی په اول کې د اوري په اندازه و، خو چې پسرلی تېرېده د سخوندر غوندې شو. غاښونه او منګولې رالویې او پیاوړې شوې. ښځو خپلو ښکاري مېړونو او د کور نارینهو ته وویل چې راشئ دغه کوچنی پړانګ ووژنئ. چنما ابۍ چې دا خبره واورېدله، د زوی نظر راواخیستله او خبرداری ورکړل چې که چا د دې کوچني پړانګ ته چاپ وکتل، د نیزې ګزار به ورباندې وکړي. دی ویل: زما زوی او مېړه دواړه مړه شول، اوس یوازې دغه پړانګ راپاتې دی. زه به حاکم ته ورشم چې د ده په مورولۍ مې ومني. ښکاریانو ته د دې په خبرو خندا ورغله او ګمان یې وکړ چې مغزه خراب شوی دی. خو د دې غصې ته یې چې وکتل، فیصله یې سره وکړه چې که دغه پړانګ ښکاروي هم، له حاکمه به یې د ښکار کولو اجازه اخلي چې د چنما به یې خوله پټه کړي. چنما له پړانګ سره حکومت ته لاړله چې په زوی ولۍ باندې د هغه د نیولو خبره پخه کړي او کاریان ورپسې څار کاوه چې کاری کوم ځای ته رسیږي. حاکم ورته وویل، ابی ستا دا غوښتنه ډېره عجیبه غوندې ده، ته نه ویرېږي چې دغه پړانګ به خپل اصلي فطرت ته ستون شي او تر ستوني به دې تېره کړي؟ ابی چې اوښکې یې په سترګو راماتې وې حاکم ته یې ځواب ورکړ، صاحب زه به څه وویرېږم، ډېر عمر مې کړی دی، د نور عمر غم راسره نشته، زما غم دا دی چې بیخي بېکاسه یم، له ما سره مرسته وکړه چې دغه پړانګ مې زوی وبلل شي، زه په ده باندې د زوی مینه ماتوم. حاکم چې د نرم زړه څښتن و، د ابی د زړه ماتولې ونه غوښتل. تر لاس لاندې یو مامور ته یې وویل چې دې ته د پړانګ د مورولۍ سند ورکړي، د دې لپاره چې پړانګ د ښکاریانو له غشو او نیزو خوندي وي. حاکم امر وکړ چې په یوه دړه باندې د فوچي یعنی پړانګ زوی ولیکل شي او دا دړه دې د پړانګ په غاړه کې راوځړول شي. چنما ابی خورا خوشاله شوه، دې د درناوي او مننې لپاره د حاکم مخې ته ګونډه ووهله او درې ځلې تندې ته ټک ورکړ. د احترام له ادا کولو وروسته چنما ابی له فوچي سره ځنګل ته ستنه شوه. چې بل ژمی را رسېده، له فوچي بده بلا جوړه شوه، سم پوره پړانګ و. کله چې فوچي په جونګړه کې لوبې کولې، جونګړه به خوریدله او د ړنګېدلو خطر و. چنما ابی په نظر فوچي ته اجازه ورکړه چې جونګړې ته نږدې په سمڅه کې ووسی. البته له خپلې ابی سره د فوچي مینه کمه نه شوه، د هغې لیدو ته به بیا بیا راته او اکثره وخت به تش لاس نه راته، بلکې سوغات به ورسره و. کله به د ونې لویه څانګه او کله مړه اوسې په خوله کې نیولې، د مور جونګړې ته به روان و. د اوس هم له دې خوند اخیسته چې د مور بوټونه په ژبه وڅټي او هغې ته غوږونه ونیسي چې لاس ورباندې تیر کړي. دوی دواړو یو بل ته اړتیا درلوده. له مور پاتې شوي فوچي مور غوښته او له زوی بیلې شوي چمنا زوی پکار و. وروسته له هغه چې چمنا ابی په سل کلنۍ کې مړه شوه، د ښکاریانو ورته پام شو چې فوچي د منجور غوندې د هغې له قبر سره پروت وي. دوی په فوچي باندې غرض ونه کړ، ځکه هغه په هیڅ بنی ادم یا څاروي حمله نه کوله او بیا زاره پاتې شو. څو کاله پس فوچي هم د مرګ په خوب ویده شو. ښکاریانو د فوچي د درناوي او یاد ژوندي ساتلو لپاره د چنما ابی د قبر د ګنبازې څنګ ته یو ډبرلیک نصب کړ چې د هغه د زوی ولي کیسه ورباندې لیکل شوې وه. له هغه راوروسته تر اوسه پورې د چنما ابی او فوچي کیسه د شانګسي ولایت په دې سیمه کې په هر کور کې کیږي.
په تیر ادبي باس کې مو واورېدل چې تخیل ګڼې څانګې او ښاخونه لري او په یوه هنري اثر کې د هغو په مټ ځان ښکاره کوي. په نننی باس کې ښاغلی احسان الله درمل دا څانګې راپیژني او د تشبیه په باره کې راته غږیږي. پام مو ورته راړوم. ډاکټر صاحب ستړی مس
ډېر مننه عمر صاحب تاسو ستړي مشئ.
تیر ځل مو په تخیل خبرې کړې وې او دا مو ویلي وو چې دا ځل به د تخیل په څانګو او ښاخونو باندې به خبرې کوو چې د هغو په مټ باندې تخیل وزرې کوي. او مهرباني اولې راته معرفي کوي.
په تېر بحث کې موږ وویل چې تخیل یو داسې قوت دی چې د انسان په حافظه او په خیال کې پرته تصورات او معناوې سره یو ځای کوي او د هغو یو نوی ترکیبي خیال چې د معنا او د خیال څخه جوړ شوی وي او یا د دوو معناو مختلفو معناو څخه جوړ شوی وي او یا د دوو مختلفو تصوراتو څخه جوړ شوی وي یو نوی مرکب شکل ورکوي. د دې لپاره چې ستاسو په خبره تخیل وزري وکړي یا تخیل ځان وښیي په شعر کې، لومړی په لنډ ډول د تشبیه استعاره سیمبول استوری کنایه مرسل مجاز د حسمیزه او پراډاکس د دې عناصر په واسطه خپل ځان سروي. نو ساده ترینه بڼه چې کله تخیل په شعر کې وینو هغه تشبیه، د دې نه چې لږ په پرمختللې بڼه کېږي چې کله تشبیه لنډیږي تخیل هم ورسره په پرمختللې بڼه غوره کوي، استعاري ته رسېږي. د استعاري نه چې کله یوه پوړې پورته څو سیمبول ته رسېږو، د سیمبول نه هغې خوا ته استوري ته.
ډاکټر صاحب، موږ چې کوم بحث په ادبیاتو باندې کوو، اکثره وخت دغه مسایل ګونګي، خلک پرې باندې پوهېږي نه چې کوم هغه عناصر دي چې د هغو په مټ باندې فرزن تخیل ځان ښکاره کوي. تاسو جالب ویش مکړی وو، دا زما خپل هم ډېر خوښ شو او ځوانان کېدای شي د دې نه ډېر زیاته استفاده وکړي.
مننه. تشبیه د تخیل هغه شکل دی چې کله تخیل یوازې د دوو شیانو ترمنځ د مشابهت یا د یو شنوالي په اساس یو تصویر جوړ کړي. مثلا موږ وایو چې د لیلا زلفې د شپې په سیر توري دي. په دې کې د لیلا زلفې یو شای دی چې مونږ غواړو د یو شي سره یې ورته وګڼو. شپه یو بل شای دی چې مونږ د لیلا زلفې ورته ورسره ګڼو، او د دوی ترمنځ تروالی مشترک وسط دی. دغه د یو شنوالي دلیل دی، د تشبیه منطق دی، او په څیر د تشبیه عدد دی. د تشبیه په مټ مونږ غواړو هغه کیفیت، هغه یو کیف، هغه تصور چې شاعر د یوې پدیدې نه لري د یوې بلې پدیدې په مټ تشریح کړي. مثلا ما یو میوه خوړلې، که زه وغواړم چې د دغې خوړل شوې میوې کیفیت لوستونکي ته انتقال کړم، په دې فکر کې وم چې لوستونکي دغه نوی کیفیت چې ما حس کړی نه دی څکلی، او هغه ته انتقالوم، د تشبیه نه مرسته اخلم. څه کوم؟ یوه دغسې میوه پیدا کوم چې زه او لوستونکی په د هغې په خوند کې زما او د ده تجربه مشترکه ده. یعنی یوه تجربه شاعر کړي چې هغه فردي تجربه ده او د لوستونکي سره مشترکه نه ده. شاعر غواړي دغه تجربه لوستونکي ته نقل کړي. یوه بله دویمه تجربه د یوه مقیاس یا د تلې په څیر نه سي چې هغه د شاعر او د لوستونکي ترمنځ مشترکه ده. مثلا وایي چې د دې میوې خوند داسې و لکه د مڼې خوند. د مڼې د خوند تجربه د لوستونکي او د شاعر ترمنځ مشترکه ده. د همدې تجربې د مشترکې تجربې په مټ شاعر یوه نه تجربه شوی کیفیت چې لوستونکي نه دی تجربه کړی لوستونکي ته انتقالوي. دا د تشبیه منطق دی، او په همدې منطق تصویر جوړوي.
اونا په ډېر په فراق کې او یوه غرنۍ میوه ده. اکثره وخت چې یو چا ته ووایه چې دغه اوناب دي، بیا یې د خوند پوښتنه کوي. ډېرو کسانو دا نه یې څکلې، دی تاسې تر خبرې پورې بیا مجبور یې چې سړی ورته ووایي چې اوناب دغه رنګ لري او خوند یې تقریبا سینځلې ته ورته، او خوند او شکل یې د سینځلې په رقم دی یا د ګورګورې په رقم.
بالکل، په دې ستا په مثال کې اوناب، د اوناب خوند یوه تجربه ده چې هغه چکړې چې اوناب یې خوړلی، او سینځله هغه تجربه ده چې د لوستونکي او د شاعر ترمنځ مشترکه. اوناب ته په تشبیه کې مشبه وایي، او سینځلې ته مشبه بهي. او مونږ چې وایو چې د اوناب غوندې خوند دی، دا غوندې لکه په څیر، دا د تشبیه داتی او د خوند اشتراک، دا د دوی ترمنځ مشترک وسه. په دې لحاظ کره کتونکي یا د ادبي فنونو استادان وایي چې تشبیه درې رکنه لري. یو دا د تشبیه طرفین دي چې په هغې کې مشبه او مشبه بهي دی، هغه تجربه چې مونږ یې غواړو، هغه کیفیت، هغه شی چې تصویر یې کړو، او مشبه بهي هغه شی چې د هغه په مرسته یې تصویروو. او یو د دوی ترمنځ د مشابهت منطق چې دوی مشترک وسط بولي، او بل د تشبیه عادات. ځینې بیا وایي چې د تشبیه طرفین چې دي لکه مشبه او مشبه بهي، دا دوه رکنه دي. په هغه حساب یې څلور رکن لري، یو مشبه، یو مشبه به، یو مشترک وصف، او یو توري. خو ډېر منل شوی نظر دا دی چې تشبیه درې رکن لري، چې یو دوه طرفین دي چې د هغوی ترمنځ مشابهت دی، بل خپله مشابهت یا منطق، او بل د تشبیه توري. په تشبیه کې دغه دوه رکن چې دي، یو مشترک وصف یا د دوو شیانو ترمنځ مشابهت، او بل د تشبیه توري. دا د تشبیه نه ایسته کېدای شي. یعنی دا که مونږ د تشبیه نه وباسو، تشبیه نیمګړی نه ده، حتی لا هنري کېږي او رلنډېږي.
او ډاکټر صاحب، د دې یو مثال کېدای شي ووایي.
مثلا مونږ وایو چې زما د زړه زخم د ګل غوندې ښایسته دی. په دې کې د زړه زخم مشبه ده، غوندې د تشبیه تورې ښایسته والی د دوی ترمنځ مشترک وسط دی، او د زړه زخم مشبه بیخي دی چې څه شي بندې شو. که دا رلنډه شي، کاروان صاحب وایي چې زما د زړه د زخم ګل ورسره وغوړېږي، ستا پر شیرین حسن چې ووري نه مکینی وبه. د زړه د زخم ګل، یعنې دلته نه
غوندې ایستلې ده،
غوندې مور نه ایستلې، ښایسته والی مور نه ایستلې، مشترک وسط. لوستونکی نه پوهېږي چې د زخم او د ګل مشترک وسط څه شی دی. دا به په خیال لاره کوي، چون لوستونکي ته د خیال کولو موقع ورکړل شوه. نو مونږ وایو چې دغه تشبیه د هغو دوو نه هنري دی. تشبیه چې هر څومره ټلنډېږي، هغومره هنري کېږي. ما وویل چې مشترک وصف او د تشبیه توري د تشبیه نه ایسته کېدای شي، خو دوه رکنه یې نشو ایسته کولی. دا اول رکن نشو ایسته کولی، مشبه او مشبه بهي، چې هغه د تشبیه منطق جوړوي. که په هغو کې یو ایسته شي،
او یا کم شي بیا نو تشبیه نه پاتې کېږي، یو بل نوم غوره کوي چې د سمبول او یا د استعارې خواته. که موږ د تشبیه نه د مشترک وصف او د تشبیه توري استکو، دې ته لکه ما چې د کرون صاحب د شعر مثال ورکو، د زړه د زخم ګل، دې ته تشبیهي ترکیب وایي چې دا لنډ شکل دی. تشبیه ډېره هنري ترینه تشبیه دی، ځکه چې دغه دوه شیان شاعر لوستونکي خپل پکې کشف کوي چې دا تشبیه دی او د تشبیه دلیل هم د ده په خیال پیدا کېږي. خو دا یو رکن چې دی دا نشو ایسته کولی، که چیرې دا یو رکن کېم یو کم کړو، مثلا مشبه کم کړو یا مشبه به کم کړو، په دې حالت کې موږ د دوو صورتونو سره مخامخ کېږو. اول صورت دا دی چې که چیرې د پاتې برخه یوازې یو مطلول ولري، یوه معنا ولري، نو متن په تشبیه په عادي متن بدلیږي، او که چیرې مطلولونه یې ګڼ وي بیا په سمبول بدلیږي. یا داسې هم کېدای شي چې د تشبیه په طرفینو کې هم یو طرف ایسته کړو، خو د ایسته شوي طرف یوه نښه یا یو قرینه ورسره پاتې شي، بیا په استعاره بدلیږي. مثلا یو مصره زه وایم: ستا روخان مخ لکه څراغ رڼا کوله شپه وه. دلته ستا روخان مخ د محبوب روخان مخ د څراغ سره تشبیه شوی، او رڼا کول یې مشابهت دی لکه یې د تشبیه توری دی. اوس دغه نه که مشترک وصف او د تشبیه توری ایسته کړو، یو بله مصره که مثلا ورنه جوړه کړو چې ستا د مخ څراغ د زلفو شپه غواړو. د مخ څراغ دا د تشبیه دوه صرف طرفین پاتې شول، نور مرڅه ورنه ایسته کړل. دا د هغې تشبیه نه ډېره هنري ده. دلیل یې دا دی چې دلته لوستونکي ته په خیال کولو کې ونډه ورکول کېږي. که د دې څخه هم یو طرف ایسته کړو، بیا دوه حالتو سره مخامخ یو. یو دا چې موږ د ایسته شوي طرف یوه نښه یا قرینه په متن کې پرېږدو. مثلا د ترویج صاحب مصره دی چې کاوه د شپې په ضد زموږ امداد هغه څراغ. په دې کې دا امداد کول چا سره مرسته کول یو قرینه دی چې موږ وایو چې د څراغ نه مطلب یو څوک دی چې یو کس یادوي، ځکه چې د هغه امداد یا شوی امداد کول انساني یا بشري ځانګړنه ده. د خو هغه کس چې د څراغ سره تشبیه شوی هغه د تشبیه نه وتلی دی، متن نه وتلی، صرف مشبهبهي پاتې شوی هغه شی چې موږ ورباندې تصویرو څراغ، او د ایسته شوي اړخ یوه نښه پاتې ده، دې ته استعاره وایي. که د دې نه یې مرالنډ کړو، قرینه مرنیسته کړو، بیا دوه حالتونه دي. یو دا چې په متن کې داسې څه نه وي چې موږ د څراغ نه یا د پاتې شوي برخې نه بل مطلب واخلو. مثلا زه وایم چې احمده میلمانه راغلي، کوټې ته څراغ راوړه. په دې وخت کې احمد د څراغ نه بل مطلب نه شي اخیستلی، ځکه چې په متن کې هیڅ داسې نښه داسې قرینه نشته چې موږ یې په مجازي معنا سم ولکو. خو داسې هم کېږي چې په متن کې دغه ټکی چې پاتې شوی د تشبیه نه ګڼ مدلولونه ولري. مثلا د درویش صاحب مصره دی چې په تاریکه کې یو څراغ ښکارېږي بل تر اوسه. په دې مصره کې بیا څراغ او تاریکه کولی شو چې په ډېرو مختلفو معناو واخلو. مثلا کولی شو چې تاریکې ته اختناق یا جهل ووایو، او څراغ ته علم، پوهه او ازادي ووایو. کولی شو چې تاریکې ته کرکه ووایو، او څراغ ته مینه او عشق ووایو. کولی شو چې تیارې ته تاریکې ته ناامیدي او یاس ووایو، او څراغ ته امید او ارمان ووایو. دغسې د لوستونکو په شمېر ګڼ تعریفونه او ګڼ مدلولونه اخیستل شي څراغ. نو په دې لحاظ د تشبیه د رالنډولو لاره چې ده په ادبیاتو کې یوه ډېره مهمه پروسه ده، چې د ادبیاتو کره کتونکي وایي چې کله چې یوه تشبیه د مفصل شکل نه، دغه تشبیه چې څلور ارکان یا درې ارکان ټول پکې وي، د تشبیه دواړه طرفونه، د تشبیه منطق او تشبیه توري، دا ټول پکې ذکر شوي، دا مفصل تشبیه دی. په دې کې لوستونکي ته د خیال کولو هیڅ مقام نه ورکول کېږي، او دا ډېره هنري تشبیه نه ده. علت دا ده چې په هنر کې که چیرې لوستونکی هم د خیال کولو په پروسه کې راشریک شي، هغه داسې فکر کوي چې که د دې هنر په ایجاد کې ونډه ورکړل شوی ډېر زیات کیف اخلي. نو څومره چې تشبیه رالنډېږي هغومره هنري کېږي، او اخیر کې په تشبیهي ترکیب باندې اوړي. او لکه د مخ څراغ، د زلفو شپه، د زړه د زخم ګل، د نرګس رنځور، د شبنم طبیب، دغه چې دی د ټول تشبیهي ترکیبونه دي چې رول شوي د ټول شیانو نشته شوي. کره کتونکي وایي چې کله چې یوه تشبیه په ادبیاتو کې د دې مفصل شکل نه تشبیهي ترکیب ته رسیږي، په دې باندې حتی یوه پیړۍ یا دوې پیړۍ وخت لګیږي چې یوه تشبیه شاعران سیکل کې سیکل کې او هغه سمبول استعارې او یا تشبیهي ترکیب ته ورسیږي. په فارسي ادبیاتو کې د خراساني سبک نه تر عراقي سبک پورې چې کومه فاصله طی شوې ده، په هغې کې ځینو کره کتونکو څېړنه کړې په څو پیړیو کې کله چې خراساني سبک عراقي سبک ته رسیږي تشبیهات د مفصلو نه ترکیبونو ته رسېدلي، تشبیهي ترکیبونو ته یا استعارو ته رسېدلي. تشبیه ډېر زیات ویش او ډلبندۍ لري او دغه ډلبندۍ د همدغو ارکانو په حساب دي. موږ وویل چې درې رکن لري، ډېر مشهور عناصر د تشبیه ساختمان چې ورنه جوړ دي، د درې خښتونه جوړ شوی، یو یې طرفین دي، یو یې توري دي او یو یې مشترک وصف. د همدغو ارکانو یا د همدغو ساختماني اعضاو په لحاظ تشبیه په بېلابېلو ډولونو وشل شوي. د دې دپاره چې په تشبیه باندې لا ښه پوه شو او د تشبیه په اقسامو ارقامو باندې پوه شو چې په څو رقمونه کره کتونکو تشبیه په د خپلو ارکانو یا د جوړونکو عناصرو د مرکبات اجزاو په اساس په څو برخو ویشل شوي. مثلا د تشبیه مرکبات اجزاو هماغه درې دي چې یو طرفین دي، یو مشترک وصف دی او یو د تشبیه توری دي. دا چې د مشترک وصف د لحاظ په څو ارقام ویشل شوي، دا چې د تورو د موجودیت او نه موجودیت د لحاظ تشبیه په څو لحاظ دی، د بېلبېل ډولونه او ډلبندۍ لري.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. په راتلونکي بحث کې به بیا مفصل په همدې ارتباط باندې خبرې وکړو چې ادیبانو د دې ویش څنګه کړ.
ډېره مننه.